ډیره مننه جاوید جانه، سهار مو په خیر. درنو اوریدونکو، تاسې هم ستړي مشوي، تاسې ازادي راډیو ته واګیاست. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایي فلیپ کرافت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسیږي له لوګې سره مخامخ دی، او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کرافت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځو کې هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشئی توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشئی توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمت پروند ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسو کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف پیښه ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیت پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زبرې میاشت کې د نشئی توکو کارتېله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل اکسپانډه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې څو ورځو کې به د اړوند چارو د وزیرانو په سطح تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړي. تکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشل او راسیالي وکړي. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټډیوم کې د مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
که څه هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې، خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي ترڅو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلود. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شل اوره سیالي کې تیر جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپل دریمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږونیو لپاره یې پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لاره نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل دایمي اوربان سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست د درې ورځنیو ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو او بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوې دي. اټکل کېږي ولادمیر پوتین به چې کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپږ کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 112 میلیونه او 300,000 وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د غرات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوې. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري د بیزای شوی او نوی او راستنه شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنه شوی لپاره خورا سخت وو، خو یو راستون شوی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو وڅېړونکو او سیاسي فعالو د حکومت لخوا نیول شوې ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین چنوم به ایران په تاریخ کې ثبت سی.
نور مهم موضوعات هم دروانی خبرونه برخه ده مالتي هم وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر معلم د دې خبرونه دویمه نیمایي کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه هم خبري کی. د ملګرو ملتونو یو اداره وايي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بيځای شوې او تازه راسن شوې کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځکه د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم رسیدلې او په دې ریو میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپږ کسان مړ شوې دي. ځینې راسن شوې کسان هم وايي د ژوند تر ټولو سخت ژمه وو چې له ډیرو کړاوونو سره پکې مخامخ شو. تفصیل دې راپور کړئ.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزم سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناو نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورونیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بي ځای سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران او نور هیوادونو د بي اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دروزګان کندهار پر لار موټر چلون کې وای د لار روسي او رښتونو سیلابونو تخریب کړي او تاګراته ور باندې سونز من شوې ده. موټر چلون کې وختونه کوي چې د لارې د بیا رغونې لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کې
دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ را تګ په زیاته اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسي کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپو شپو مشران ولاړې اجزې خواران جي چې د سوي بیا پریوی خټ ته وشتي بیا د پانوس خاورې را اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې دا عملیات مریضا ولید به خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کلار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای شي دلې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په کرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لارې اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي شاته راځي که اسپانیان راځي که انګلیزان راځي.
بله ورځ دوه دوه موټره وتله بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نس کولای شي معنا تیر شي مندونه یې وړي د غیر سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بل خوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړي دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او د غلاره همداسې تر اوسه پورې کانډ او کفار پرته ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیق وسمقی څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوی و خو هغې د 1000 غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي وو نو غواړي د حجاب په سر کولو سره د زپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپور کې وګورئ.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پانی سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څور زمخ کې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د 1002 راپورونه خبر رسول او هغه وروسته په انستګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې د 1000 کړي و خو په برېښنایي 1000 پانه کې پر هغه لګیدلې تور او د دوسیې څرنګوالي مشخص نه وو. صدیقي واسمقي ویلی وو د 1000 په داسې بڼه ورلېږل شوی و چې قانوني جنبه نه درلوده ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمر د زمانه قرتل عین ده چنوم به د ایران په تاریخ کې ثبت سي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر 1000 کړل او هغه نو لا هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي واسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و سشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره شوی و خبره کړه. هغه ویلی و چې نغوړی د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکو دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه شپاړس کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړي د اکتوبر میاشتې پر نهمه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وې ساته د موږ د رادیو په سپو خبري نه مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنیو سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده، خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژې کې دوی پر لاس نیوي د خوخي څرګندولو ترڅنګ د هم ویل شي په یو ځل مرستو دوی اړتیاوې نه پوره کیږي او اړینه ده چې دوی د دایمي کار پیدا شي. بلورته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خواهیې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي، وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بیکاری کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامه د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هر کورنۍ لپاره د 10000 افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاد مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو ویشل شوه. استاذ محمد رسول مومن په خپل خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستي وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلق لبی وزدی سره مخ کړي. دا چې د روژی مبارکی میاشته نو لټولو سوداګرو او شتمنو هوادوالو هیله لرم چې بی وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنه درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو یې کندهاري وایي
یاره کداز د درتوی هم څه دادل ته خلک راغلي دا په یسم نه لري چې دا دلته کوم راغلي د خدي وړ کې جناکي ورور جمع دا واره کې مقصد چې وای لرلی په دا واره کې څوک نه راتلل. خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
دا پکتیا یو بل اوسیدونکی میرالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شوې، کارونه هم ډېرېږي، فابریکې چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر فابریکه کې 1000 کسان، 2000 کسان کار کوي. خلک جوبل دي، ټول بیکاره دي، دوی ته کومکونه ورسي پوه شوې.
بلوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښتو مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخله منځ ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډېر وګړي بیکاره او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځنې اوسیدونکي وایي په خوابه د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافر مرغانو پر راتګ کېده. دوی وایي په څرمنی کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو او اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بشول چې نور نو د شمی موسمي ناروغیو هم کړه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی ناوار د قرباغ باغ عطر د ناوی آبه استاده د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکنو. خوشاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا ندی راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمی پای ته رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یوستان براتله خو په درسم دی دلوي به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته دی دی دغه څنګه څړمونه باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسمه په محل کې به دغه یخ ودوندو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دی کاریزو کې به کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول دغه دا به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرله به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
بلبلې خو یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم و قرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبی په ژمي کې راغځمې په دوبی کې تقریبا کوسې منې ژمي ځای چندانې توپیر و فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو، اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کټارونه مومن دي د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو. کله چې به ځان په کټار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالي کاند کنو به خلکو د سپینګرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قاته سو ځکه هغه مدګ به کل وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې هلته به مرضونه. کله چې به د کوبه د سره د دغه په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب فراموس خو نه ساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شینوزری په نام غټ غټ زانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور زانیم است یو زانو به کتارونه سرال د سپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر او دا قسم مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی آبی استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنې جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس په کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت اوریدل شي. په ژوندې باندې د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اوریدئ زموږ پر ویب پاڼه هم شته. یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي او یا هم ځخندې خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نه په کې کاګل سره چې د ویب پاڼې په وڅنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندې واوري. ساسی بیا بیل پیغامونه هم را رسیدلی. دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې چې لدی ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه اتسه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي تر څو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لري هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تم دي شوې ده نو موږ خپل رضایت څرګندو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو. زه د یو افغان جنۍ په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي. د انجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان انجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د انجونو ملاتړ وسیږي. د انجونو نه د انجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من ده د دې تیم چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده، د یوناما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عدل حسنیک زه یم له کابل ولایت څخه. د چې د یوناما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اسموګ میرمن یا انجونې مرستې ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده. دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتانه يم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لمړی ستونزې چې په اوسنۍ حکومت کې دي د هغوی د زده کړو په اړه دي او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. موږ په دې ازادي رادیو په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ را رسیدي او نه دي خبره شوی مطمئن وسه حتمان هغه د ازادي رادیو له لارې خبريږي. خو شاید لای وخت نه را رسیدلی او بنابد اوسیږي. اما ستاسې ټول غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خبرو شي هغه تر موږ را رسیدلی دي او درته به یې خبرو. وړاندې له دې چې د لوبو له میدانه